پاپنسن کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو په خیر. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبه پیل سوې. په پیل کې د ازادي رادیو لمړی نیم ساعته سهارنۍ خبری مجله وړاندې کیږي. نن جمعه ده، د وږي اسمبلی 15مه د سپتمبر میاشتې 18مه. د سر راپور موده ده چې لویه څارنوالي ننګرهار ته یو هیئت لیږي چې د ملکیانو مرګ ژوبله وڅېړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د نورو خبرو لپاره قطر ته ستون شو. په میدان وردګ ولایت کې په پوځي عملیاتو کې 22 وسلوال طالبان وژل شوي. په پاکستان کې درې نارینه په ناموسي قتل کې د لاس درلودلو په جرم په عمري بند محکوم شول. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د نورو خبرو لپاره قطر ته ستون شو. د فرانسې خبری اژانس په حواله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان د پنجشنبې په ورځ وویل خلیلزاد د خبرو د دوام لپاره دوحې ته ستون شوی دی. په قطر کې د امریکایي هیئت او طالبانو ترمنځ د مذاکرو نهم پړاو د دې اونۍ په لومړیو کې پای ته ورسېد. زلمی خلیلزاد تر دغو مذاکرو وروسته کابل ته ستون سو او د سولې د لومړۍ موافقې په اړه یې د حکومت له مشرانو سره خبرې وکړې. د میدان وردګ ولایت امنیه قمندانۍ وایي چې پرون د دې ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې 22 وسلوال طالبان وژل شوي. د میدان وردګ د امنیه قمندانۍ وایان حکمت الله دراني تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شوو کې د طالبانو ځینې مهم کسان هم شامل دي.
د عاصم په نامه یو د رفیق قمندان و هغه وژل شوی او همدارنګه ملا قیوم هم وژل شوی. همدارنګه په دې عملیاتو کې د وسلوال مخالفینو 22 کسان وژل شوي او لس نه هم ټپیان دي.
د درانی په وینا ملا قیوم تازه د ملا امین الله له وژل کېدو وروسته د نرخ لپاره د طالبانو ولسواله ټاکل شوی وو. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د بشرنې نړیوالې ادارې یا امنیسټي انټرنیشنل د افغانستان په غور ولایت کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د سیمه ییز مشر وژنه جنګي جنایت وباله. د امنیسټي انټرنیشنل د جنوبي آسیا کمپاینری سمیرا حمیدی وویل راپورونه ښیي چې په غور ولایت کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون سرپرست عبدالسمد امیری د طالبانو لخوا لومړی برمته سوی او بیا وژل سوی. د بخښنې نړیوالې ادارې په اعلامیه کې د امیری وژل کېدو ته په اشاره ویل سوي چې دا بې رحمانه وژنه یو جنګي جنایت دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم پرون په غور کې د خپل سیمه ایز مشر پر وژل کېدو ژور اندېښنه ښکاره کړه. د دې کمیسیون ویان شکر الله مشکور ازادي راډیو ته وویل
واقعا د بشري حقونو خپلواک کمیسیون خپل ژور اندېښنه څرګندوي او د شهید فامیل او د هغوی کورنۍ او دوستانو ته تسلیت وړاندې کوي.
وسلوالو طالبانو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د غور سرپرست رئیس عبدالسمد امیری هغه وخت وتښتاوه چې له کابله بیرته غور ته روان و. د نوموړي مړی له تښتول کېدو دوه ورځې وروسته پرون وموندل سو. د قطر د فوټبال ملي لوبډلې تیره شپه د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې ته په شپږو ګولونو ماتې ورکړه. دغه مسابقه د 2022 میلادي کال نړیوال جام او په 2023 میلادي کال کې د آسیایي ملتونو کاپ ته د غوروي د سیالیو په لړ کې د قطر په پلازمینه دوحه کې وسوه. ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله به بله مسابقه کې له بنګلادیش سره مخامخ شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نامتو لوبغاړی راشد خان په ټیسټ لوبو کې د نړۍ د تر ټولو کم عمره کیپټن په توګه خپل نوم ثبت کړ. د افغانستان او بنګلادیش لومړنی ټیسټ لوبه پرون د بنګلادیش په چیټاګام کې پیل شوه. د افغانستان د لوبډلې کیپټانی راشد خان کوي. د نړیوال جام سیالیو وروسته چې راشد خان د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې کیپټان ټاکل شوی، د ده په کیپټانۍ د افغانستان د ملي ټیم لومړنۍ مسابقه ده. پرون د لوبې پچه افغانستان وګټله او غوره وبلله چې لومړی په خپله بیټنګ وکړي. د لومړۍ ورځې تر پایه افغانستان په داسې حال کې چې 15 لوبغاړي سوځېدلي وو 201 منډې وکړې. رحمت شاه سلیزه پوره کړه. اصغر ستانکزي هم 80 منډې وکړې او 9 سوځېدلی. بل خو د آسیا کپ په سیالیو کې د افغانستان د کرکټ 19 کلونو ټیم د پاکستان د 19 کلونو لوبډلې ته په 15 منډو ماتې ورکړه. په پاکستان کې درې نارینه په ناموسي قتل کې د لاس لرلو په جرم په عمري بند محکوم سول. دغه درې تنه په 2012 میلادي کال کې د خیبر پښتونخوا په کوهستان سیمه کې د دریو ښځو په وژلو محکوم سوي. د هغوی د وژلو فتوا وروسته له دې د سیمې یو ملا ورکړه چې یوه ویډیو یې خپره سوه. په ویډیو کې څلور نجونې لیدل کېږي چې سندرې وایي او د دوو هلکانو اتڼ ته چکچکې کوي. د پېښې د بشري حقونو د مؤسسو او ملاتړ کوونکو پام ځان ته واړوه. د کوهستان د سیمې د پولیسو مشر عطاالله د فرانسې خبري اژانس سره پرون ویل د یوې وژل شوې ښځې ورور عمر خان، سایر خان او د دوو وژل شوو ښځو پلار صابر خان هغه کسان دي چې عمري قید سزا ورکول شوې ده. محکمې 15 نورو کسانو ته برات ورکړ. د ایران د غشي او لیندۍ یا تیرو کمان د سیالیو یو اتل هڅه کوي چې په اروپا کې پناه واخلي. پوریان جلالی پور دویم ایرانی ورزشکار دی چې په وروستیو اونیو کې له خپل هیواد څخه د باندې پناه وړي. جلالی پور په هالند کې د مایوبانو د غشي او لیندۍ د مسابقې له بشپړولو وروسته په دغه هیواد کې پاتې سو. مسابقې د جون له درېمې تر نهمې پورې د هالند په دینبوش ښار کې وسوې. د امریکا متحده ایالاتونو د رومانیا د سوسیال ډیموکرات ګوند پر پخوانی بندي مشر لیفیو دراګنیا او د نوموړي د کورنۍ پر نږدې غړیو د سفر بندیز ولګاوه. امریکا وایي چې د رومانیا د سوسیالیست ډیموکرات ګوند پخوانی مشر او کورنۍ یې په زیات فساد کې ښکیل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ وویل دراګنیا او دوه اولادونه یې والنتین او ماریا امریکا ته د تګ اجازه نه لري. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. اوری چې لوی څرنولي ننګرهار ته یو هیئت لیږي چې د ملکیانو مرګ ژوبل او څېړي
دي. ته ورته غمیزې په خو هم خوبیا مې یو د پکتیا په زورمک او لوګر کې تکرار شي.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د یو کارکونکي مړی پرون په افغانستان کې وموندل شو.
واکن د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون خپل ژوره اندېښنه څرګندوي او د شهید فامیل او د هغوی کورنۍ او دوستانو ته تسلیت وړاندې کوي.
حکومت وای د امریکا او طالبان ترمنځ پر کېدونکو موافقه اندېښنې له امریکایي چارواکو سره شریکې سوي دي. په بهرني موضوعاتو کې وری چې فرانسې له ایران غوښتنه وکړه داسې کار دي نه کوي چې دا ټیمي موافقې سرغړونه ګڼل کیږي. په دې خبري مجله کې نور مسایل هم څېړو. د خبرونه د سر موضوع راخلو. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې ډیر ژر به یو هیئت ننګرهار ته واستوي چې په دې ولایت کې د ملکیانو د وژل کېدو په اړه څېړنې وکړي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د چهارشنبې په شپه د سفر دوه قطعې د ځواکونو په عملیاتو کې په جلال آباد ښار کې د یوې کورنۍ څلور غړي وژل شوي دي. له دې پیښو وروسته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د ملي امنیت د عمومي رئیس معصوم ستانکزي استعفا منظور کړه او لوی څارنوالۍ ته یې امر وکړ چې د دې پیښې په اړه فوري تحقیقات وکړي. نور له اسمت څاروان نه
ورسته لدی چې ولسمشر غنی لوی څارنوال ته امر وکړ چې په جلال آباد کې د ملکیانو د وشل کېدو د څارنګوالۍ د معلومولو لپاره څېړنې وکړي. لوی څارنوالۍ یو پلاوی د دې موضوع د څېړلو لپاره وکړه. د لوی څارنوالۍ ویندوی جمشید رسولي تیر شپه آزادی رادیو ته وویل د پلاوی د تحقیقاتو نتیجه به له ولس سره شریک شي.
لوی څارنوالۍ دولت جمهوریت افغانستان
د افغانستان د اسلامي جمهوریت لوی څارنوالۍ د څارنوالۍ له کارکونکو یو پلاوی ګمارلی چې د پیښې د څارنګوالۍ په اړه تحقیق وکړي. ټاکل شوی دی چې پلاوی ژر ننګرهار ته لاړ شي او دا پیښه له نږدې وڅېړي او له څېړنو وروسته د خپلو موندنو نتیجې شریکې کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی په ننګرهار کې د ملکی وګړو له وژل کېدو وروسته د ملي امنیت د عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزي استعفا منظور کړه. ولسمشر پرون مازیګر په آر کې وی امنیتي غونډې ته وویل د ملکیانو مرجوبلې ورته د منلو نه دي او د جلال آباد پیښه باید په جدي ډول تعقیب شي.
د جلال آباد په پیښه کې د داعش پر ضد د عملیات په نوم د وی کورنۍ څو ځوانان په بې رحمه وژل شوي. دې ته ورته غمیزې پخوا هم خوبیا مې یو د پکتیا په زورمک او لوګر کې تکرار شوي. مسؤولین د دغسې غمیزو په مخنیوي کې پاتې راغلل. از څوشي به وړاندې ما په ډېر خواشنۍ سره د افغانستان د ملي امنیت د پخواني رئیس جناب ستانکزي صاحب استعفا منظور کړه.
د ننګرهار ولایت چارواکو ویلي چې د چهارشنبې پښپه په جلال آباد کې د یوې کورنۍ څلور غړي د ملي امنیت د سفر دوه قطعې د ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي. پرون د دې ښار لسکونو اوسیدونکو د قربانیانو جنازې د ننګرهار د والي دفتر ته راوړې او د دې پیښې د عاملانو د محاکمه کېدو غوښتونکي شول. په جلال آباد کې د څلور ورونو د وژل کېدو پیښه په ټولنیزو رسنیو کې هم په پراخه پیمانه منعکسه شوه او د ډیرو خلکو غوسه یې وپاروله. د فیسبوک ځینو کارونکو د وژل شویو ځوانانو هغه عکسونه هم خپاره کړل چې پخوا یې له امنیتي ځواکونو سره اخیستي وو. د افغانستان د ملي امنیت ریاست تر اوسه پورې په ننګرهار کې د 02 قطعې د عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي.
موردل چې لوی څارنوالي وایي چې ډېر ژر به ننګرهار ولایت ته یو هیئت واستوي چې په دې ولایت کې د ملکیانو د وژل کېدو په اړه څېړنې وکړي. د افغانستان په نورو برخو کې هم وژنې، ناامني او جګړې روانې دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د طالبانو لخوا د دغه کمیسیون د غور د څانګې د سرپرست رئیس وژل کېدل غندي. د دې کمیسیون ویان شکر الله مشکور اجمل تورمن ته په مرکه کې وویل چې دغه بې پرې بنسټ دی او کارکوونکي باید په نشه نه سي.
په ډېر خوشحالۍ سره چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د غور د ولایتي دفتر سرپرست عبدالسلامد امیری چې دوه ورځې مخکې په میدان وردګو کې د جلریز په ساحه کې نیول شوی و، نن یې جسد پیدا شو. ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې د بشري حقونو مدافعانو په وړاندې دغسې برخورد کېږي. د نوموړي جسد نن د هغوی فامیل ته وسپارلی شو او د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په دې اړه خپل ژور خوشنۍ څرګندوي او د بشری حقوقو د فامیل ته خپل تسلیت وړاندې کوي.
بله، مشکور صاحب، د نوموړي په وژل کېدلو سره آیا فکر نه کوئ دا یو ګواښ دی د بشر د حقوقو په وړاندې؟
بله، د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون یو مستقل او خپلواک او بې طرفه ناظر ارګان دی چې د بشری حقوقو په وضعیت باندې څار کوي. دا د اندېښنې وړ خبره ده چې د بشري حقوقو یو کارمند چې هغه د بشري حقوقو د تعمیم او د ترویج لپاره په ټولنه کې کار کوي، دا په دغه سرنوشت باندې مبتلا کیږي. واقعاً د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون خپل ژوره اندېښنه څرګندوي او د شهید فامیل او د هغوی کورنۍ او دوستانو ته تسلیت وړاندې کوي.
یعنې څه کول پکار دي چې ورته پیښونه مخنیوی وشي؟ څه باید وشي؟
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دواړو خواوو باندې غږ کوي چې په حکومت باندې او په مخالفینو باندې غږ کوي چې د بشري حقوقو کارمندان بې طرفه دي، بې دفاع دي او دوی صرف د بشري حقوقو د دفاع په خاطر باندې کار کوي. د دوی نیول او د دوی ټارګټول او د دوی وژل او په شهادت رسول دا واقعي اخلي خبره ده او دا نه یوازې د افغانستان د بشري حقوقو بلکې د افغانستان ولس او نړیوال ټولنې ته د فکر کوم دا د زغم نه دی.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ویان شکر الله مشکور چې پرونې له ازادي راډیو سره خبرې کړې وې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون ولایتونو ته د انتخاباتي حساسو موادو د لیش د امنیت په اړه اندېښنه څرګندوي. دغه کمیسیون مرستیال ویان ازادي راډیو ته ویلي چې دغه اندېښنې څو واري له امنیتي بنسټونو سره شریکې کړې دي. واصل وصال پر دې موضوع راپور لري.
ولایتونو ته د حساسو انتخاباتي موادو د لیک د امنیت د ټاکنو د خپلواک کمیسیون اندېښنې راپرولې. دا اندېښنې دغه موادو ته د سیمایزو زورواکو او د دولت د وسلوالو مخالفینو د لاسرسي لاړخ دي. په دې موادو کې بایومټریک دستګاوي، د رای ورکونې پاڼې، د رای ورکونکو نوملاړ او د رایو صندوقونه شامل دي. د دغه کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد اخپرست ازادي راډیو ته وویل چې د حساسو موادو د لیک د امنیت په اړه خپل اندېښنې سو وړ امنیتي بنسټونو سره شریک کړي دي.
نیګرانی پیلن در انتقالات وضعیت ډیر حساس دی. کوم مواد مو چې د ولایتي دفترونو مرکزونو ته لیږلي دي، له امنیتي پلوه ورته په اندېښنه کې یو. دغه اندېښنې د هغو کسانو له امله دي چې اعلامیې خپرې کړي او یا د سیمه ییزو زورواکو هغو کسانو له امله دي چې غواړي دغه بهیر له ننګونو سره مخ کړي.
صدمه رساندن به پروسه ملي تر مشخص است.
دغه موادو د لیک بهیر ولایتونو ته پیل شوی دی. په ورته وخت کې یو شمېر ګوندونه او سارون کې بنسټونه خبرداري ورکوي چې که دغه مواد په ولایتي دفترونو کې خوندي نه وي، نو پراخو انتخاباتي درغلیو ته به لار هوار شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا ویانده سمیره رساوي اوس مهال په دې اړه هیڅ ډول تضمین نه لیدل کیږي.
در مورد حفاظت و مسئولیت این دست
دا چې دغه مواد په ولایتي دفترونو کې د کومو کسانو لخوا ساتل کیږي، څومره خوندي او څنګه لیږدول کیږي، ورته اندېښمن یو. موږ ویره لرو چې دا د تیر په څیر یو ځل بیا د پراخو درغلیو شاهدان ونوسو. د سیمه ییزو زورواکو مداخلې بله موضوع ده چې موږ ورته په اندېښنه کې یو. د دغه بهیر خوندیتوب موږ ته هم مهم دی. دوی باید ځواب ورکوونکي وي.
مواد حساسی که انتقال داده میشه به ولایت ها توسط چه کسانی حفاظت میشه؟
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پریړه زموږ اړیکو ته ځواب ورنه کړ. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له دې وړاندې ویلي دي چې 2000 امنیتي ځواکونه د دغه بهیر د امنیت د ټینګښت لپاره ګمارلي دي، خو اوس باور نه دادي چې که د دغو حساسو موادو امنیت ته سمه پاملرنه ونه شي نو د ټاکنو شفافیت به تر پوښتنې لاندې راولي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس به احمد شیبر راته ووایي چې د نړۍ په معتبرو خپرونو او ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د لویدیځ یو شمېر چاپي خپرونو په کابل کې د پنجشنبې د ورځې د برید په اړه لیکنې خپرې کړې دي. په دې ځان وژونکې حمله کې د یوه امریکایي او یوه رومانیایي عسکر سربیره لس تنه وژل شوي او تر 40 ډېر ټپیان شوي دي. واشنګټن پوسټ ورځپاڼه د دې موټر بم چاودنې په اړه لیکي د کابل یوه ډېره خوندي سیمه د دې خونړي برید شاهده وه. ورځپاڼې د ولسمشر اشرف غني د انتخاباتي ټیم د مرستیال امرالله صالح خبرې راخیستې دي چې تر برید وروسته یې وویل اوسنۍ هڅې د سولې نه دي، دا یوه توطیه او دسیسه ده. ورځپاڼې د سیاسي چارو د کتونکي هارون میر خبرې هم راخیستې دي چې وایي د افغانستان ګڼ خلک اندېښمن دي چې ښایي د امریکا او طالبانو له توافق وروسته پراخ اور بند پلی نه شي. د ښاغلي میر په وینا که چېرته پر افغان ځواکونو بریدونه ادامه پیدا کړي په افغانستان کې به د امریکا ماموریت چې د افغان ځواکونو ملاتړ کوي زیانمن شي. د کابل د پنجشنبې د برید په اړه د بریتانیا ګارډین ورځپاڼه لیکي د سولې د خبرو سربیره طالبانو د امریکا سفارت ته نږدې د حملې مسؤلیت منلی دی. ګارډین لیکي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د پرمختګ سربیره په افغانستان کې د شخړو د کمی هیڅ راز نقشې نه لیدل کیږي. وړاندې راغلی دی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد له طالبانو سره د سولې د توافق د مسودې خبر ورکړی، خو ولسمشر اشرف غني د دې موافقې په برخه کې د امریکا له متحده ایالاتونو څخه د وضاحت غوښتنه کړې ده. دیفنس پوسټ هم په کابل کې د وروستي موټر بم چاودنې او له لویې سره د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه لیکنه خپره کړې ده. دا ورځپاڼه لیکي دغه امریکایي سرتیری له وژلو سره چې د کابل په ششدرک کې ووژل شو سږ کال په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي پوځیانو شمیر 1400 ته ورسید. وړاندې راغلی دي چې رومانیا چې د اوس لپاره په افغانستان کې تر اوسه ډېر سرتیری لري د کابل په وروستۍ حمله کې یو عسکر له لاسه ورکړی دی. تر دې مخکې د دوشنبې په شپه د کابل پر ګرین ویلج کمپ د تراکتور بم په چاودنه کې هم یو رومانیایي سرتیری وژل شوی و. دیفنس پوسټ ورځپاڼه د خپرې کړې مقالې په اخره کې لیکي چې د افغانستان د 30 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې د هڅو سربیره چې له طالبانو سره یوه توافق ته ورسېږي په افغانستان کې په وروستیو څو اونیو کې خونړۍ پېښې زیاتې شوې دي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د نورو خبرو لپاره قطر ته ستون سو. د فرانسې خبری اجانس په حواله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان پرون ویل چې خلیلزاد د خبرو د دوام لپاره دوحې ته ستون سوی دی. ښاغلی خلیلزاد تیره دوشنبه ازادي راډیو ته ویلي و چې امریکا او طالبانو په اصولو کې پر څلورو ټکو موافقه کړې ده. بلخوا حکومت وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ پر کېدونکې موافقه یې اندېښنې له امریکایي چارواکو سره شریکی کړی دی. د ولسمشر مطبوعاتي صلاحکار وحید عمر پرون په کابل کې رسنوی ته ویل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ کیدونکې موافقه کې ځینې ټکي د بحث وړ دي. خاطر پر دې ساو په دې نور تفصیل.
په داسې حال کې د افغان سولې په اړه د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره د نهم پړاو خبرو تر پای ته رسیدو وروسته د تېرې دوشنبې په ورځ د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې د متن یوه کاپي ولسمشر غني او عبدالعبدالله ته وښودله. له ځنډ وروسته افغان حکومت دې توافقنامې په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړه او له امریکا څخه یې د وضاحت غوښتنه وکړه. اوس د افغان ولسمشر د ستراتیژیکو اړیکو ارشد صلاحکار وحید عمر د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه اندېښنې د امریکایي چارواکو سره شریک شوي دي.
نگرانی ها بی نهایت زیاد است، نه تنها اندیښنې به حد زیات دي، نه یوازې دا چې د حکومت په منځ کې بلکې د خلکو په منځ کې هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې په اړه اندیښنې شته. د افغانستان خلک د عجولانه پریکړو په اړه پوره تجربه لري او موږ د افغانستان د خلکو په استازیتوب غو اندیښنې چې په دې هوکړه نامې کې دي د امریکا له حکومت سره شریکې کړې دي.
ښاغلی عمر وی د توافقنامې په اړه اندیښنې د افغانانو وی او دی افغان حکومت د دوی په استازیتوب د دې توافقنامې په اړه له امریکا هیواد څخه د وضاحت غوښتنه وکړه. وحید عمر همداراز د امریکا او طالبانو ترمنځ توافقنامې ته په اشاره سره وویل افغانان نه غواړي چې د یوې عجولانه توافقنامې په ترڅ کې سوله تامین شي، بلکې داسې سوله غواړي چې ټولو ارزښتونو ته پکې درناوی وشي. هغه د خپلو خبرو په یو برخه کې وویل چې افغان حکومت د راتلونکي رئیس جمهوري ټاکلو لپاره جدي اراده لري.
پالیسي د دولت واضح است، انتخابات حتمی است.
د حکومت پالیسي دا ده چې ټاکنې به کیږي او په خپل وخت به دغه ټاکنې خامخا کیږي. موږ له سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او له ټولو افغانانو غواړو چې د دې ملي پروسې د خطر سره کېدو لپاره له حکومت سره جدي همکاري وکړي.
اوس پوښتنه ده چې د افغان حکومت دغه جدي اندېښنې په داسې حساسو شرایطو کې څه معنا درلودلی شي. د سیاسي چارو شنونکي جاوید کوهستاني د پنځمې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې اوسنی حکومت چارواکي د خپل قدرت د ساتلو لپاره غواړي دغه فرصت ترلاسه ورکړي.
ما فکر میکنم یکی از پیامدهای احتمالی
زما په باور چې د راتلونکو ټاکنو نیټه به شاته وغورځيږي او د طالبانو د مشارکت لپاره به یو موقته اداره رامنځته شي. نو حکومتي مشران د دې لپاره چې خپل قدرت ترلاسه ورنکړي او د قضیې له اصلي صحنې څخه ونوځي دغه ډول شدید غبرګون ښيي.
افغان حکومت په داسې حال کې د امریکا او طالبانو ترمنځ پر کېدونکو هوکړې اندېښنه ښودلې چې امریکایي ورځپاڼې ټایمز مجلې په خپل ځانګړي راپور کې ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو خپل د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې توافقنامې لاسلیک ته چندان لیوال نه دی. مجلې لیکلي دغه توافقنامه په افغانستان کې له القاعده سره د تروریزم ضد امریکایي ځواکونو د مبارزې دوام، په کابل کې د بهرنیو ملاتړ د برخمن حکومت بقا او حتی په دغه هیواد کې د جنگ خاتمه نشي تضمینولی. هغه څه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دفتر د پمپیو خبرې بیرته اصلاح کړي او ویل چې د ښاغلي پمپیو د خبرو هدف دا و چې هر کله د امریکا جمهور رئیس او ټولو احزابو په امریکا کې د امریکا او طالبانو ترمنز پر کیدون کې هوکړه سلا وکړه، له هغه وروسته به امضا کړي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو سیمه ایزه مسله تعقیبوو. فرانسې له ایران څخه غوښتي داسې اقدام ونه کړي چې د اټومي موافقې سرغړونه وي. د ایران ولسمشر ویلي چې د یورانیم غني کېدا چټکوي. په دې اړه نور جزئیات له اسمت څاروان ناوري.
فرانسې له ایران څخه وغوښتل چې له هر هغه اقدام ډډه وکړي چې د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې د ژمنو خلاف وي. فرانسې پرون پنځشنبه له ایران څخه دا غوښتنه وروسته لدې وکړه چې تهران وویل د یورانیمو د غنی کولو د چړکیا لپاره به سنتریفیوژونو ته انکشاف ورکړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت ویندوی اګنس فون دورمول خبریالانو ته وویل ایران باید له هر هغه اقدام ځان وساتي چې د ژمنو خلافی وي او د کړکیچ د کمولو لپاره د حلو ځلو خنډ کېدای شي. د زیاته کړه پاریس په خپل شریکانو او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي له مؤسسې سره یو ځای د ایران اعلان وسیری. له دې سره په یو وخت د اروپایي اتحادیې یو چارواکي د ایران اقدام د 2015 د اټومي موافقې خلاف وباله او ایران ته په دې خبرداري ورکړ چې دا ډول اقدامات اټومي موافقه اغیزمنولی شي. د اروپایي کمیسون ویندوی کارلوس رویز په بروکسل کې وی خبري غونډې ته وویل د اټومي موافقې د تطبیق په لړ کې له ایران پکلک غواړي چې دا ډول ګامونه وانخلي او له نورو اقداماتو چې اټومي موافقې ته زیان اړوي ډډه وکړي. په همدې حال کې د روسیې یو جګپوري ډیپلوماټ ویلي چې د ایران او د پنځو نورو هیوادونو چې له ایران سره یې اټومي موافقه لاسلیک کړې ده د بهرنیو چارو وزیران به د اټومي موافقې د تطبیق په اړه په نیویارک کې سلا مشوره وکړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د چهارشنبه په ورځ ناوخته اعلان وکړ چې د اټومي موافقې د ژمنو د کمولو په لړ کې دریم ګام اخلي. د چې د ایران د درې ګونو قواو د مشانو غړي غونډې ته وینا کوله، د ایران د اټومي انرژي ادارې ته امر وکړ چې په دې پړاو کې د ایران د اټومي پروګرام د چیرنی او پراختیا محدودیتونه پاتور وسوي. فرانسې چې د ایران د اتمی موافقه یو لوری دی په وروستیو ورځو کې هڅه کړې چې ایران ته د 15 میلیارد ډالرو کریډیټ ورکړي، خو د فرانسې دا وړاندیز هغه مهال عملي کېدای شي چې امریکا ورسره موافقه وکړي او د ایران د تیلو صادراتو ته اجازه ورکړي.
تاسو آزادي رادیو ته غواړئ دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د نورو مذاکرو لپاره قطر ته ستون شوی دی. د میدان وردګ ولایت امنیه قمانداني وایي چې د دې ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې 22 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان په غور ولایت کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د سیمه ییز مشر وژنه جنګي جنایت وباله. د قطر د فوټبال ملي لوبډلې تیر شپه د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې ته په شپږ ګولونو ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې نامتو لوبغاړی راشد خان په ټیسټ لوبو کې د نړۍ د تر ټولو کم عمره کیپټان په توګه خپل نوم ثبت کړ. په پاکستان کې درې نارینه په ناموسي قتل کې د لاس درلودلو په جرم په عمری بند محکوم شول. د ایران د غشي او لیندۍ یا تیرو کمان د سیالیو یو اتل هڅه کوي چې په اروپا کې پناه واخلي. او د امریکا متحده ایالاتونو د رومانیا د سوسیال ډیموکرات ګوند پر پخوانی بندي مشر لیپیو دراګنیا او د نوموړي د کورنۍ پر نږدې غړیو د سفر بندیز ولګاوه. اوریدونکو سمیسون هم راستولې دي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي حکومت په ننګرهار کې د څلور وژل سو کسانو د مسلې تر تحقیق وروسته مجرمانو ته سزا ورکړي. ګل زمان کملزی له کونړ لیکي موږ په افغانستان کې د عامو وګړو وژنه په کلکو ټکو غندو. عبدالواحد مدقیق له لوګر خلیلزاد چې ویلي طالبانو سره په اصولو کې موافقت رسېدلی باید مهمې برخې له افغان ولس سره شریکې سي. جعفری لیکي چې د قطر د خبرو افغانانو ته کوم خوشحالي رانه وستله، تشویش او مرګ ژوبله زیاته سوه. وسیم الله عبدالرحیم زی د لغمان لیکلی د پوهنې وزارت څخه غواړو چې تیر کال خو شاګردانو به کتابونه تیر کړه ساش کال دی کتابونه ورکړي. او عزیز الرحمن امینی له کندهار نه لیکلی څنګه چې پراتونکو ونی کې په ځینو ولایتونو کې شونځي پیلېږي د شونکو او شاګردانو څخه هیله کوي چې پر خپل وخت مکتب ته حاضر سي چې وخت ضایع نه سي. تصید آزادی رادیو سهارنی خبری مجله اوری چتر اونیم بجو دوام کوي.
دا ژوند رنگونه
فیض الله
د کوم ځای؟
او بند ولسوالی غزنی ودی.
څه کار کوي؟
معلمی لرم.
دغه خلق سر ټکی له د معلمانو د شاګردان ته څه سبق نه وای؟ ولې څه سبق نه ورته وایس؟
ولا خو دای د کوم شي سم تر کوي کوم امتیاز دولت تر کوي هغه کفایت نه کوي. مو وای د باندې یو لزه یو سات کار وسره کوي ولا ځل درس وکړو د کیه شکایت لري د څو خوند نه وینو.
غزنی کې په ډیر ولسوالی په ډیر سمو کې مکاتب نشته. دا مشکلات نشته کنه؟
مشکلات ته و بالکل دا مشکلات استا پدې روسمو کې مکاتب نشته. سیستم هغه په نشته حساب دی.
د ستاسو مکتب کې انجینر الکان ګرځي کوي واځي الکان
یا یو مکتب کې یوازې الکان دي.
د ارتس مکتبونه کړي یوازې الکان دي. ولې د انجینر مکتبونه نشته څه څه ده؟
خو اطراف کې عموما خلک دي ته نه دي اماده کانو تر وسه پوهه دي خلکو یې علمي کچه دوه نه درول سوي چې هغه خپل انجینر مکتب ته ولې هغه تقریبا هغه دي شلمي پیغوي خبره وسون کوي چې مطلب د اجتماع لپاره بدنامي ده ار د پیغوت د نوزده کوم خپل دوه مکتب ته ولې هم مشکلات هم دي.
نو څه فکر کوي چې دغه زموږ تاسو د نجونو دغه راتلونکی به څه ډول وي؟
نو باید خلکو په افکار باندې کار وسی کنه. د تعلیم د خلکو تعلیم کچه لوړ شي، خلک دې ته اماده شي کنه. دغه د لپاره باید بعضی پروګرامونه جوړ شي کنه. او دغه ستونزې دي تر څو پولیس دغه مشکلات نه فکر نه کوم چې
دغه افکار به څوک جوړي څه ډول به جوړيږي؟
افکار په اطرافو کې زوایم مسیر دي د ملاله منبر یا د سټیج د خبرو وسی ځکه ته خلک حکیمان دي.
استاد دغه ته کوم معلمي کوي؟ د سی په شوق کې کوي کې یوازې د پیسې مې سي د فرق کوي
نه. شوق مم ده معلمي کې مې شوق کوم ده. خو ځوان سي د خیر کې زو په شوق کوم. بعض یو سړی به د پیسو دی پاره کې معلمان په دې ټولنه کې ډیر مظلوم خلک دي. کانه دولت هیڅ توجه نه ست کنه. نو که دولت دې ته یو څه توجه وکړي او په دغه باندې کار وکړي زه فکر کوم چې دا به ډیر ښه تاثیرات ولري. یو پد یو سړی وای وای پلان یې زوی معلم ده کنه 15000 روپۍ معاش لري. ترغه خدای سي یو موچګرته مې وسو کوي ته دې وای دوم ډیر دي دوه تاثیرات هم دي په ځان خلک تعلیم ته ځلان نه نيسي تعلیم نه کوي
شاګردان وای کنه وای
نه شاګردان خو نه وای مزکه اوس خو دغه وخت نه ده کانو سي شلمه پیړی د شاګرد باید وایسي په ځان تشویقوي په دیغو په افکار باندې کار وکانو هغه ته مثالونه ورکوي چې په ځان کې تاسو درس وای تعلیم وای تاسو په افغانستان کې پاینده کې را غټ خلک یاست کانو تاسو به د افغانستان وزیران یاست رئیس جمهور به په ځان خود اکثر به خلکو ته غټ خیر رسی کپ لبل نکاب آیت به قانون ځوان به مصاحبه په دغه دغه باندې خلک تشبیه کوي
د ژوند د رنگونو له دې برخې سره اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسېده. دویمه نیم ساعته سهارنۍ خبری مجله چې تر اتو بجو دوام کوي له سید سمی عباس نووري چې له تازه راپورونو سره ستودیو ته راغی.